السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پیل دي سات په خبرونو کو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ویل پاکستان سره په تجارتي لارې ورسته له هغه خلاصيږي چې اسلام آباد د تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا د لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپل تجارتي لارې له خپل لوري له نږدې وي میاشتې راهیسې بندې کړې دي. مولا عبدالغني برادر نن چهارشنبه په کابل کې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. خغلی برادر بیا وویل د پاکستان تجارتي لارو افغان سوداګر زیانمن کړي دي او عوام ولس له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال د غرس تاجرانو ته خبرداری ورکړ او ویل ک تر دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. خغلی برادر هغه سوداګر ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړی دي درې میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه همدارنګه د مالی وزارت هدایت ورکړ چې کله درې میاشتې وروسته چا له پاکستانه درمل چې د په خبره اکثره بې کیفیت دی وارد کړل نو هغه به نه محصولوي. مولا عبدالغني برادر پاکستان تورن کړ چې له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي او دا د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واوړي. نو د همدې لپاره له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پریکړه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو مرستيال وزیر او له پاکستان سره د دې ډلې د مذاکراتي ټیم غړی وایي چې اسلام آباد له دوی څخه غوښتي چې په پاکستان کې د جګړې پر ضد فتوا صادره کړي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د خبرو په مهال رحمت الله نجیب وویل چې منځګړي هم غواړي چې د طالبانو حکومت هم فتوا صادره کړي، خو هغه وویل چې منځګړي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیرو حساسیتونو څخه په بشپړه توګه خبر نه و. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې ترسره شو چې کوربتوب یې ترکیې کاوه خو بې ګټې پای ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه نن هڅه کوي چې د کلنۍ بودیجې پر سر د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو د اختلاف له امله د بندو شوو حکومتي چارو غم وخوري او د امریکا په تاریخ کې دا اوږد بندیز پای ته ورسوي. د حکومتي چارو د بندېدو له امله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کېږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي. جمهوري غوښتونکو اوس مهال په استازو جرګه کې 219 څوکۍ لري او اپوزیسیون 214. رویټرز اژانس لیکي تمه ده چې جمهوري غوښتونکو به د ولسمشر ټرمپ د لایحې ملاتړ په یوه خوله وکړي. په بودیجه کې د اختلاف اصلي ټکی د روغتیایي بیمې په برخه کې سبسایډي ورکول دي. ډیموکراتان د دې پلوي کوي چې دا سیستم د ادامه پیدا کړي او واکمن ګوند تر ډیره مخالفت ورسره کوي. دا لایحه د دوشنبې په ورځ په سنا کې وروسته له هغه تصویب شو چې په سنا کې 8 تنه ډیموکراتانو هم رایه ورکړي. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر دیرشمې تمدید شوه. تمدیدیږي چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترانګ ته د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو د بشري مرستو لپاره د شمال لوري لار پرانستله. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څنګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زیکم لار د غزې ترانګ ته د بشري مرستو د لارې او د داخلېدو لپاره خلاصه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزارت د همدې څنګه ویان ورته ویلي چې دا لار به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخې ته غزېدلې ده د تل لپاره پرانستې وي. د 2023 کال د اکتوبر لو ومیر اورسته چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړه او بیا اسرائیلی ځواکونه پر غزه حمله وکړه، غزه ته اکثره غزیدل لارې بندې شوې دي. ازادي رادیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا ته په پام دی. طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغني برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې لارې به تر هغو نه خلاصیږي چې د هیواد کلک تضمینونه نه وي ورکړي.
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې بیا ونه تړي.
مولا عبدالغني برادر دغه راز له افغان سوداګرو وغوښتل چې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړی او نورې بدیل لارې ولټوي. د افغانستان خصوصي سکتور دغه پریکړه څه ډول ارزوي؟
خصوصي سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامیدي، او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کې یوه خواته د افغانستان هر ځل د دغه لارې څخه په میلیونو ډالره تاوان شلی.
په دې اړه مو د سوداګرۍ د چارو له یوه مسؤل سره مرکه کړې ده. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اتکا تر ډیره راکم کړي، نورې بدیلې لارې شته؟
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی، او بل ایران دی، او بل زموږ ګاونډیان د منځني شیا هیوادونه دي، او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري.
په دې اړه یو تفصیلي راپور هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له ځانوژونکو او وانکې پر یو پوځي پوهنتون تر بریدونو وروسته د طالبانو او پاکستان د حکومتونو تر منځ اړیکې یو وار بیا ظاهراً د ترنګلیدو پر لورې روانې دي. دواړو لورو د یو بل په وړاندې سختې څرګندونې کړې دي. د پاکستان د طالبانو حکومت له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د پای ته رسېدو خبرداری ورکړی، او د پاکستان دفاع وزیر ګواښ کړی چې په افغانستان کې به د دپ خبره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه پنه کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال په استانبول کې د مذاکراتو پر مهال د طالبانو د پلاوي غړي رحمت الله نجیب ویلي پاکستانی لوري غوښتل چې دوی په هغه هیواد کې روانه جګړه ناروا وبولي. نور په دې راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په وانه کې تر ځانمر ګبریدونو وروسته د طالبانو پاکستان حکومتونو یو وار بیا د یو بل په وړاندې سختې څرګندونې کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ په ځانګړي ډول د درملو د واردولو د پای ته رسیدو خبره کړې. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د نومبر 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پایته ورسوي، او لدې خبرتیا ورسته هم ک سوداګر د پاکستان لاله مالونه واردوي او یا صادروي د ستونزې درمنځ کېدو په صورت کې به حکومت غم ونه خوري. نو موړي ویل چې افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړی، او واخه وکړ چې لاغه هیواد سره به سوداګریز لاري ورسته له هغه خلاصيږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې دغه لارو د نه بندیدو تضمین ورکړي.
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي، په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې بیا ونه تړي. د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له درو میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي، او هیچا ته یې د واردولو اجازه ورنه کړي. اوس خو دا خبره سوله چې باید هر څوک کم واردات چې افغانستان ته کوي هغه مطلق بند دي.
ملا برادر پاکستان تورن کړ چې سوداګریز مسایل سیاسي کوي، او دا د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واړوي. نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پریکړه کړې. پاکستان له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک چمن ترڅنګ د وختو راوختو او سوداګرۍ ټولې لارې له تیرې څه د پاسې وی میاشتې راځي تړلې. د لارې د تیرې اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په وګدو کې د دواړو لوري وترمن تر سختو نخټو وروسته په یو اړخیز ډول د پاکستان له لوري وتړل شو، چې نن د نومبر 12مه له هم تړلې. کاتوم لدین خط وروسته دواړو لور یو په دوها او د ترکیه په استانبول کې درې ځل ناشته وکړي، خو د اوربند لغزې دوه پرته په دې ناشته کې کوم اخکاره هوکړه ونه شو. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت مرستیال او په استانبول کې د مذاکرات پر مهال د طالب پلاوی غړي رحمت الله نجیب نن د نومبر په 12مه په یو خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې پاکستانی پلاوی د ترکیه په ناشته کې غوښتنه لرله چې طالبان دې په هغه هیواد کې روانه جګړه ناروا اعلان کړي. داسې مهال چې د نوموړي په خبره د فتوا صادرول یوازې د شرعي دارالفتوا مسؤلیت ده. رحمت الله نجیب ویل له همدې عمله خبرو پایله ورنکړه
چې اسلامي امارت به فتوا صادروي چې دا کوم جنگونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنگونه. نو بده کې موږ ډېر سره ټینګ شو چې موږ ځان ته د حق نه ورکو، ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه. نو موږ ولې دا فتوا صادروو؟ د موږ هیڅ
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم ویلیو چې پاکستان غواړي چې دوی دی د حق هیواد امنیت وساتي او دا د دوی له وسه بهر کار دی. خو پاکستانی چارواکو په وار وار دا کړی چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. تازه پرون سه شنبه د نومبر 11 د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د جنوبی وزیرستان د وانه په پوځي کالج حمله وشو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف لدی بریدونه روس چلک تر لګه 15 کسان پکې وژل شو او لشلو ډیر پکې ټپيان شو. ویل پاکستان کولای شي چې په افغانستان کې د عالمي خدمت ترهګرو مرکزونه پناه خکړي. نوموړي بیګاله جیو نیوز پاکستانی رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په وروستیو پیښو کې د افغانستان د لاسوهنې شواهد به دریمګړي اړخته وړاندې شي. جیو نیوز د نوموړي لقوله په راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو پیښو په اړه د افغان طالبانو د غندنې بیانونه حقیقت نشي پټولی او د نوموړي د ادعا لمخې چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې په شویو بریدونو کې 55 سلنه افغانان لاس لري. له دې وړاندې پرون د نومبر په 11 په اسلام آباد کې لشيوي ځانمرګي بریدو سره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی رسنۍ ته ویل چې افغانستان کې د طالبان حکومت ته په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو شواهد سپارلی خو په خبره یې کې طالبان نشي کنټرولولای دوی به دغه مرکزونه پناه کړي. د طالبان حکومت په وانه اسلام آباد کې شوی بریدو نه غندلی خو د پاکستانی چارواکو د روسي وېدا او سرګندونو په اړه تر اوسه سند ویلی. خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزونو موجودیت په کله کارت کړي ویلی دي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د ګاونډیانو په ځد استعمال کړي. دا په داسال کې د چلتيري نګدې یوې مشرۍ چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي.
په همدې موضوع کې تمکیګ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو په موضوع کې په راپور کې مو اوریدل چې د ترنګلو اړیکو ته په پام د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټول سوداګریز لارې به تر هغه نه خلاصېږي چې اسلام آباد کلک تضمینونه نوي ورکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې لمرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر وروستۍ سپارښتنه ته په پام چې افغان سوداګر او صنعتکاران باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکارا کم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. آیا داسې بدیلې لارې او مارکیټونه شته چې په کم وخت کې د پاکستان ځای ونیسي؟ پوښتنه کړې ښاغلی مومن وویل
تاسو ته به سره معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د پریکړي خصوصا سکتور د پریکړي پرام لا کار او حامیدی او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیر څو کال کې تقریبا په شل کې یو افاده د افغانستان هر دل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنی وختو کې زموږ تجارت د ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دی او د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازمه دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلې دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولې زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت جوړ کړو. تاسو ګوري څو کاله د مخه ته بنجښونه و موږ وکولای شو چې د وړو یا د غړو د فار نه بدلی لارې پیدا کړو زموږ حرکت په کټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ده او مشکلو مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو د فار هم زموږ د چابهار لار زموږ پر مخ باندې اوس خلاص ده. د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکن لارې چې خلاص ده. ولې بیا هم زما ارزو دغه چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه وړي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې د وی تجربه خو دل د تیر کال وای چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لار خلاصه و، کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لار بنده شو او د کراتو د ویل چې تکرار شوی او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه دی وی فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستای. دا چې اوس دای وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سره چې په دې وګړو چې نور موږ نو ستوري چې موږ خلک توانې نسی او موږ هم ولسته مشکلات پیښ نسی او موږ ولسته مشکلات سره مخابصه سي نو دا پریکړه کیده او کته خو دې کبا څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت شاوري او ترانزیت په میاشت میاشت په کلو کلو پر کراچي په بندر کې ولاړ وي نو د دې خپل خلک ورغلي او خلک دي او حکومت ته مراجعه کوي نو دا هغه مراجعه د فار داشه دي چې پښتر پېښه خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان ته په خاورې کې موږ بنادر د موږ دغه بنادر نور نیستمالو او تاسو په دې کار پوښی چې موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسیږي چې دا په افغانستان د خلکو د سہولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته درنه مسکېږي په دې باره کې.
بله، یاندا چې پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې ده چې تر هغه به دغه لارې نه خلاصيږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالات او شرایطو کې به دغه لارې بیا نه بندوي. تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟ ایا دا د سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو د اتحادونو کې و تقریبا کال یو کال د اتحادونو او نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور په هغه خواسته او ته یو لبی کوي نغه په دې خطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت په مشکل کې او خصوصي سکتور په مشکل کې نو درې دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت تقریبا مشکلات دو افغانی او میلیارډو کالداري حالت موږ د مرچ ورپی او د افغانستان تجارانه هغه د ضرر سره مخامخ کړي. لهدا د دغه سي اواقيب درمنځ کېدو په خاطر د پیټر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول د افغانستان په سکتور ته په دې خاطر چې د معتبر تنظیم په پټه کې کسلاري لاسي د افغانستان د پټه خو سکتور د پاکستان د لپاره پټه
پاکستان له دغه پریکړه څومره زیانمن کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټولې تاسو یو غو په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده بلار د پنځه جه په افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستری یا فابریکې چې دي هغه د بازو څخه خام مواد یعنی مخام مواد یا زموږ مواد هم ته ورتلل مثلا زغال ارت ورتلي نور شان چې د افغانستان په کار کې وي د ترانسپورت په کار کې نو هلته هم مشکلات به ډیر رامنځته شي یعنی د افغانستان به هم مشکلات هلته رامنځته شي ولې افغانستان د دې د پاره د جنوبي د مرکزی اسیا سره نشټدلو یو ډیر مهمه او هم لار چې دې ته به ډیر ځانونه ورسیږي او دې به ونه کولی چې د مرکزی اسیا په تجارت تقریبا په تلور میاشتې په پنځو میاشتې کې یو موټر رسیږي د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کوي وي تقریبا تلیر وساته بعد موټر په مرکزی اسیا کې په داخل سپری او ډیره لنډه
یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنی دریس څخه به پشا شي له تقریبا یو میاشت کېږي چې دغه ټول لارې تړلې دي.
تاسو ګورئ کچېری زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخل دي باید دغه واردوي چې افغانستان لکه تیر کلونو چې ورته ویل سي د اسیا زړه دي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اړدل ده د منطقي مشکلات رامنځته کوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وه. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډېره راکمه کړي، آیا نورې بدیلې لارې شته؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو د ازادي راډیو له لنډې خبرتیا وروسته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن په کابل کې یو شمېر افغان سوداګرو صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته په سپارښتنې وکړې او وی ویل چې باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکار راکم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي، آیا نوري بدیلې لارې شته؟ که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ د وزارت او د غراز د خصوصي سکتور چارواکي وایي چې د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو کار پیل کړی، خو سوداګر وایي له جغرافیایي پلوه نور هیوادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانه نشي ډکولی. په دې اړه به غوږ شو د اسدالله الدین تفصیلي راپور ته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې دا سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغه ته هم ځانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې دا دواړو خوا ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولر دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد او یا هغه خصاش او یاده چې کوم مارکیټ ته ارزښ او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له غبرید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخه ته نګیده پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د غلوري خبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پاوزیان ووجل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استاذ لکتر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وشو لندن یو دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولی کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سش کال په وخت کې د کال د پاره یې سلام مستون کې کال چې دي تخپل تازه مې وو هغه د دې پرمیار باندې راوست. ولې بعضي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، دوه اوس موږ موسم فرق سره لوي او چې د بل ځای مې وره وړي ګران تر کوم دي لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ وګورو صادرات کو دا غزا به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وای د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګری کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نو موړی وای د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کېږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظي په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم دې شول سوال یو شمیر اوسیدونکو وای دي ولسوالۍ په زنګلونو کې لتیرو درې ورځې رئیس اور لګیدل او دوی د مړ کېدو هڅه کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې لسګونه هکتار زنګل سوځېدلی دی. په عین حال کې سیمه ییز چارواکي هم دا مني چې په زنګلونو کې اور لګیدلی، خو تر ډېره دا اور کنټرول کړی دی.
د نورستان د کندیش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتار زنګل د وور خوراک شوه. دوی وایي دا وور لګیدنه د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د کشتوس سیمې په زنګلونو کې رامنځته شوی او لا هم د سیمې خلک او سیمې طالبانی د وژلو هڅه کوي. د کشتوس د سیمې یو اوسیدونکو رحمان رحمانی د چهار شنبه په ورځ د نومبر 12 آزادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او سیمې طالبان لا هم په سیمه کې د وور د ملکولو هڅه کوي، خو وور لا نه دی مړ شوی. لګیدې
اوسې مهارې تقریبا د 3 ورځې نه پېریان کې ده.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره دغه اور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سیمې د خلکو بې احتیاطي بلل شوی. په دې پیښه کې د لمنځه تللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمې اوسیدونکو وایي لسګونه هکتاره ځنګل لمنځه تللی دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامدیش ولسوالۍ کې دا یو خو د سرکونو نشټواله د بل هیڅ ډول د اطفای کوم خدمات حالت نه لیدل کیږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې د پدې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ییز چارواکي هم د دې ولایت په زنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صاحب ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامریش ولسوالۍ په کشتوس په ساحه کې په زنګل کې اور لګیدل دي. اوس دونه دغه راته نه شته معلومات چې څونه به سودېدلې وي، خو اور لګیدل دي ان شاء الله تعالی. د منطقي خلک او ولسی خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دا اور مخ وکړي.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسال کې چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په وامه ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلې اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګیدنې رامنځته کیږي چې لامل یې د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کیږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د ناړې د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتار ځنګل سوځیدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخه زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کیږي چې پراخه برخه په ځنګلونو پوښلي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې